د افغانستان کې څلور بجې سوې د مازدیګر د ازادي راډیو اوري نن د جدې نولسمه نیټه د قوس د میاشتې نولسمه نیټه ده د سې شنبې ورځ ده د 1390 لمریز هجري کال نن د 2019 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې له لسمې سره برابره ده نن ورځ هر کال ملګري ملتونه په نړۍ کې د بشري حقونو د ورځې په نوم لمانځي په 1948 میلادي کال کې د نړیوالو بشري حقونو منشور د ملګرو ملتونو تصویب سوی و په دغه مناسبت باندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د پایلو ځنډېدل د افغانستان د خلکو پر حق یو تیری او زیاتی دی. نور جزئیات به وروسته واورئ. اول به ورسو ملالی بشیر ته چې خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د جوزجان ځای چارواکي وایي د دې ولایت په فیضآباد ولسوالۍ کې طالبانو شاوخوا سل اوسېدونکي له ځان سره وړي دي. یو مخکښ امریکایي سناتور ویلي چې په افغانستان کې جګړه په یو څو اونیو کې پای ته رسېدلی سي که پاکستان په دغه هېواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنه کړي. او چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې د ډزو په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. بشپړه خبرونه د جوزجان ځای چارواکي وایي طالبانو نن د جوزجان ولایت د فیضآباد ولسوالۍ له کوګلتاش کلي شاوخوا سل اوسېدونکي له ځان سره وړي دي. د فیضآباد ولسوال الف شاه ازادي راډیو ته داسې وویل دی وایي یو شمیر سپین ږیري او قومي مشران چې غوښتل یې د الابیرن د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي د دولت وسلوالو مخالفینو له ځان سره د خانقا کلي پر لور بیولي دي او هغوی اوس مهال له مخالفینو سره اسیر دي. د فیض آباد ولسوال زیاته کړه په برمته نیول سوي کې د ولسي پاڅون کسان هم شامل دي. د ده په وینا دا کسان د ولسي پاڅونوالو د یوه قومندان الابیرن په جنازه کې د ګډون په هدف روان و چې د طالبانو لاسته ولوېدل. الابیرن د ولسي پاڅونوالو قومندان و چې په یوه ترافیکي پیښه کې مړ سوی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما د بشري حقونو د درې ورځې په مناسبت نن د ځوانانو له نړیوال کمپاین سره یو ځای سوه. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې ځوانان د بشري حقونو ملاتړ کوي په نوم نړیوال کمپاین د تغییر راوستلو او بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د ځوانانو رول روښانه کوي. پیلامیا کې راغلي چې د افغانستان په درو کې دوی برخې نفوس تر 15 کلونو کم عمر لري. په 2019 کال کې ملګرو ملتونو د کوچنیانو د حقونو د کنوانسیون دیرشمه کلیزه ولمانځله چې افغانستان یې په 1994 کال کې غړی سو. خبر پاڼه زیاتوي چې میلیونونو کوچنیان له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. دوی په ښوونځیو او روغتونو په حملو کې اغېزمن کیږي او په جګړه کې له بېلابېلو ځورونو سره مخامخ دي. یوناما په دې اعلامیه کې لیکلي چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون د دې هېواد د بنسټیزو ادارو د پرمختګ لپاره همکاري ته دوام ورکړي. یو مخکښ امریکایي سناتور ویلي په افغانستان کې جګړه په یو څو اونیو کې پای ته رسېدلی سي که پاکستان په دغه هېواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنه کړي. امریکایي سناتور لینسي ګراهام امریکایي فاکس تلویزیون ته ویلي له طالبانو سره د مذاکراتو خبره ناسمه ده. ده ویلي چې د طالبانو پر ځای امریکا باید له پاکستان سره مذاکرات وکړي او که پاکستان طالبانو ته د خوندي ځایونه ورکول بند کړي په افغانستان کې به جګړه په یوازې یو څو اونیو کې پای ته ورسېږي. ګراهام ویلي چې دی غواړي له پاکستان سره د آزادې سوداګرۍ د یوه تړون له لارې چې هغه په امنیتي برخه کې د دې هېواد له فعالیت سره تړلی وي د هېواد خپل چلند بدلولو ته اړ باسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ درې میاشتې مخکې وروسته له هغه چې په کابل کې په یوه حمله کې د یو امریکایي په ګډون 12 کسان وژل سول له طالبانو سره په خطر کې د سولې خبرې لغوه اعلان کړې. خو د نومبر په 9 نیټه ټرمپ په بګرام هوایي اډه کې د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره بیرته خبرې پیلوي ځکه فکر کوي طالبان اوربند غواړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو ته چمتو دي. تاسیز مجرغله ازادي راديو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې د ډزو په یو پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. حمله کوونکي وروسته ځان هم وژلی دی. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش دولتی تلویزیون ته ویل چې دا یو داسې غمیزه ده چې هیڅ ورباندې نه پوهیږي. بابیش ویل چې ډزې سهار شاوخوا 9 بجې په یوه انتظار خونه کې وسوې. د چک پولیس ویلي چې ډزې نن سهار په اوستراوا کې په یوه روغتون کې سوي دي. پولیس وایي دوی د مشکوک کس موټر وموند او کله چې دوی نږدې ورغلل حمله کوونکي ځان هم په ډزو وواژه. دوی وایي حمله کوونکی 24 کلن و. دا له 2015 کال راهیسې د چک جمهوریت تر ټولو نړی حمله بلل کیږي. په 2015 کال کې یو سړی ورسته له هغه ځان واژه چې 8 کسان یې په ډزو وژل. او امریکایي چارواکي وایي ټاکل سوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا له ولسمشر او خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د کتنې لپاره واشنگتن ته ولاړ سي. دا کتنه داسې مهال پلان سوې ده چې ولسمشر ترامپ د کانګرس د استازو د جرګې لخوا د استیزال هڅو سره لاس او ګریوان دی. ترامپ چې له کرملین سره د واټن د زیاتولو لپاره د کانګرس د غړو تر فشار لاندې دی، له مسکو سره د اړیکو د ښه کولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل تمه ده چې پامپیو او لاوروف به پر دوه اړخیزو اړیکو او همداراز د اوکراین، سوریې، د وسلو د کنټرول او نورو بېلابېلو نړیوالو مسایلو بحث وکړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دواړه مشران بل د کتنې وروسته په ګډه خبرې غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوري د مازدیګر 4 بجې او 6:15 د خبرونو متر 5 بجې ده. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه د سفیر څرګندونی واوري. هغه ویلي دي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ د افغانستان د خلکو پر بشري حقونو یو زیاتای دی. په دې خبرونه کې به نن تاسې هم درز د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت چیننده ځانګړي رپورټونه واوري. واوري چې په هلمند کې خلک اندېښنه لري چې د دوی په مرکزي ښار لشکرګاه کې ترور او د خلکو د ناڅرګندو کسانو لخوا د هدفي وژنو پېښې زیاتې سوي دي. د غزني په ښوونځیو کې به له زده کوونکو سره د بد چلند یو رپورټ هم درته وړاندې کړو. په دې خبرونه کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. د ښځو لپاره د ازادي راډیو اونیز پروګرام او د کوریا چار پروګرام. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پرته سواتل شمیره باندې پیغامونه راوستوي. مخکې ستونزه درلوده د سیستم، خو اوس دا سیستم سم شوی. په خبرونه کې به وروسته تاسو پیغامونه خبرو کړو. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه سفیر ویلي چې د افغانستان د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ د افغانستان د خلکو د حقونو د تر پښو لاندې کول معنا لري. د افغانستان کې د اروپایي اتحادیه سفیر دا خبرې نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت او په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو د درناوي په اړه په یوه ځانګړې غونډه کې کړي دي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د ولسمشیزو ټاکنو د پایلو ځنډ په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه راپارولې دي. تازه په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه سفیر ویلي دي چې د پایلو ځنډ او د افغانانو انتظار د خلکو له حقونو سرغړونه ده. پیری مایډون چې د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د بشري حقونو نړیوالې ورځې او د جګړې د قربانیانو د یاد په نمانځ غونډه کې خبرې کولې وویل هغه وایي د ټاکنو ځن چې له 2 میاشتو راهیسې ولس ورته منتظر دی د خلکو حقونو تر پښو لاندې کول دي. د 2 میاشتو په تیرېدلو سره لا هم د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان سوې. د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د روان مریض کال د میزان په 6مې وسوې، خو د 2 میاشتو په تیرېدلو سره کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د 3 لک رایو په سرنوشت اختلافات هغه مسله ده چې د ټاکنو د پایلو په وړاندې خنډ رامنځته کړی. دا په داس حال کې ده چې د دغې ستونزې د حل په هدف وړ مورز د ټاکنو کمیسیون او معترضو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ غونډه بې پایلې پای ته ورسېده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی نور وخت نه لري چې له معترضو ټاکنیزو ډلو سره مذاکرات وکړي. بلخوا د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله خبرداري ورکوي که ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار ته په همدې ډول دوام ورکړي، په افغانستان کې د کړکیچ سختۍ، پیچلتیا او ستونزو مسولیت به یې ترغاړي وي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف به د ټاکنیزو قوانینو، طرزالعملونو، لایحو او مقرراتو په رڼا کې پریکړه وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل ازادي راډیو ته وویل
د وو ولایتو په مورد کې هم زمونږ خبرې جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایي شوی نه ده. مونږ به انشاءالله خپل تصمیم ونیسو. نشم ویلای چې نن به خلاص شي، سبا به خلاص شي، نن تر دوه بجو به خلاص شي. مدا مونږ هم دا اوس هم په مجلس نو زمونږ خبرې جریان لري کمیسیون د غړو ترمنځ.
په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپایي ټولنې اندېښنې پر ځای وبللې او ټینګار یې وکړ چې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه به ډېر ژر پریکړه وسي.
پر همدې مسله باندې چې په افغانستان کې د خلکو بشري او اساسي حقوقو دی خبر ته دوام ورکو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي تدمی چې مموتو ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره په هر بحث کې باید افغانستان د جګړې د قربانیانو حقونه په پام کې ونیول سي. د جګړې قربانیان یوازې هغه کسان نه دي چې وژل شوي دي یا زخمي شوي دي، بلکې ټول هغه افغانان چې ژوند یې د جګړې له امله خراب شوی او د جګړې له امله له تکلیف سره مخامخ شوي دي، په یو ډول د جګړې قربانیان بدل کیږي. نن په کابل کې د تدامي چې یماموتو د نورو خبرو جزئیات به زموږ همکار خان محمد سیند وړاندې کړي.
هر وخت د سولې د خبرو له تودېدو سره دا اندېښنې چې د بشر له حقونو به سرغړونه او یا دا چې دغه بهیر به سوکلنۍ لاسته راوړنې قرباني کړي مطرح کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان ځانګړي استازي په یوې ناسته کې دغو اندېښنو ته اشاره وکړه. وی ویل په دغه بهیر کې باید سوکلنې لاسته راوړنې په پام کې ونیول شي.
موږ له افغانستان سره ګام په ګام پر مخ ځو او ګډ کار ته ژمن یو. د افغانستان د سولې په بهیر کې د بشر د حقونو نقش مهم دی. په دې برخه کې چې هر غږ پورته کیږي باید ډاډمن شو چې اورېدل کیږي. د قربانیانو حقونه باید د سولې په اجنډا کې ځای ولري. د ماشومانو د حقونو باید ملاتړ وشي. پر روغتونونو او ښوونځیو حملې د منلو نه دي. د امنیت شورا باید ډاډ حاصل کړي چې د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو مسایل په پام کې نیول کیږي.
دا خبرې د سیشن به پورز د بشر د حقونو د کمیسیون لخوا د بشر د حقونو د نړیواله او د جنگ د قربانیانو د ورځې د منځلو په مناسبت په جوړه ناسته کې مطرح کړي. په ورته وخت کې په دغه ناسته کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدون وویل خکېل خواوي چې د ملکی کسانو په تلفاتو کې داخلي دي باید وپوښتل شي او د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
د قوانینو اجرا باید په عمل کې وښودل شي. د نړیوالې ټولنې لخوا باید د بشر حقونو ملاتړ وشي. همدارنګه مجرمې ډلې باید وپوهېږي چې خبریالان چې د بشر د حقونو لپاره کار کوي بې پرې دي.
بلخوا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو او اداري فساد له امله ډېری فرصتونه له لاسه وتلي دي. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر وایي دا وایي کمیسیون په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د بشر د حقونو د سرغړونو د ختمولو غوښتونکی دی. هدفونو ته مو تر ټولو ارزانه لار سوله ده، هغه سوله چې ټول پکې شامل وي، ښځې او ځوانان پکې نقش ولري او د بشر د حقونو موازین پکې مطرح شوي وي. طالبان باید د بشر د حقونو ځای په رسمیت وپیژني. سربیره پر دې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د بشر د حقونو ارزښتونو او د قانون حاکمیت ته زمینه برابر شي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په هلمند کې یو شمېر خلک وایي چې په لشکرګاه کې هدفي وژنې او قتلونه ډېر سوي دي. دوی وایي چې دا مسله د اندېښنې وړ ده، ځکه په اکثر مواردو کې چې خلک په مرموز ډول ترور یا وژل کیږي د هغو پیښو عاملي نه دي نیول سوي او سزا هم نه ده ورکړ سوي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه له لشکرګاه رپورټ لري.
د لشکرګاه د پولیسو لخوا پر هر چوک ګام په ګام تلاشي کیږي. ولسوالیو کې ناامنیو او خراب حالت د ژوند لپاره د ډیرو کورنیو پام لشکرګاه ته اړولی دی. د مرکزي احصائیه د معلوماتو له مخې په لشکرګاه کې نږدې 650,000 کسان اوسېږي چې ورسره ورځنی ژوند هم ګډوډ شوی دی. د لشکرګاه اوسېدونکي وایي د کلونو ناامنۍ یوې خواته، خو په دې وروستیو کې د ښار په امن سیمو کې هدفي وژنو او وسله والو غلاو اندیشمن کړی دي.
لشکرګاه کې نسبت څو کلونو مخته امنیت اوس شدی، نږدې سیمو کې جګړه نسته. په خوا دلته نږدې سیمو کې جګړه و، خو یوازې لوی تشویش دغه د تورستي بریدونو دی چې مثلا بعضی وختونه خلک په نشه کیږي. په عمومي صورت کې اوس خلک ډېر اندېښنه نه لري.
د لشکرګاه په اړه باید یادونه وکړو چې د پخوا پرتله نسبتا هغه غټ بریدونه لشکرګاه کې کم شوي دي، خو دغه ترور کله کله دا تشویش وړ دی. نو حکومتي چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه ترور مخه ونیسي.
تر ټولو نږدې پیښه د روانې میلادي میاشتې پر درېیمه نیټه په دوهم حوزه کې وسوه، چې له امله پلار او زوی چې د پولیسو افسران ول په یوه غلچکي برید کې ووژل شول او عاملین یې په تېښته بریالي شول. د هلمند د امنیا قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په تېر یوه میاشت کې په لشکرګاه کې 24 جنایي پیښې شوي دي. په دې شمېر کې اکثره پیښې د غلا دي. تلشکرګه اوسیدونکي عمر او عبدالله وایي هیڅوک نه پوهیږي چې دغه وژنې څوک او ولې کوي، ځکه د ډیرو هدفي وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي.
په لشکرګاه ښار کې تر پخوا ډیر وضعیت خراب شوی، ځکه یو نوی شی چې دلته باب شوی دی هغه دا دی چې ترورونه کیږي او هغه کلیدي کسان وژل کیږي، پولیس وژل کیږي، ترورېږي او په سپینه ورځ باندې او هغه کسان هغه عاملین هم د پیښو بیا نه نیول کیږي، هغه خپل پر لاره باندې ځي.
نو امن څنګه راسي؟ روزمره خلک ترورېږي، موږ خپله په امن کې ځان نه احساسوو چې د کور راوځو دا فکر کوو چې هلته به یو څوک زموږ مخ ته ترور شي یا به موږ خپله ترور شو.
د هلمند د امنیت کمانډانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته په استول سو معلوماتو کې راغلي دي چې پولیسو په تیرې یوې میاشتې کې 8 ترورستي پیښې تر هدف مخکې کشف او خنثی کړې دي او په تړاو یې 24 نفر نیول شوي دي. په دې کې 13 قضیې د غلا دي چې په تورې 25 کسان نیول شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین هم مني چې په ښار کې ګډوډي، هدف وژنې او مسله غلاوی ډېرې شوې دي، خو د خپلو تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د شنبې په ورځ یو غونډه درلود په نظامي غونډه، او په نظامي غونډه کې کلک آخري تصمیم هم دا نیول د تېرې غونډې په تعقیب سره چې هر څوک په مسؤولین چې په خپله حوزه کې غفلت وظیفه وي وکړو، موږ هغه لرې کوو په یوازې بل څوک راولو. نو په همدې خاطر دوه وظیفه مالته ورکړې، یو کشفي ارګان ته ما جدي وظیفه ورکړه چې د روسانو د نیولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي، چې هغه تعهد هم وکړ او انشاءالله زم به مطمئن یم چې دا ډله به نیول کېږي، ځکه د دوی تعقیب لاندې دی. او بل امنیت پولیسو هم وعده وکړه چې د امنیت ساحه به پراخه کړو. بلاخره فیصله دا شو چې منګا د دوه میاوزې چې ډېر حادثه چې موږ ارزونه کړو، د دوه میاوزې کې وو، د دوه میاوزې امنیتي مسؤلین او د پولیسو مسؤلین او د امنیتي ملي مسؤلین دواړه به تبدیل او په یوازې به نور خلک راشي چې متحد او د کار ورتیا ولري.
ولی د هغه دولتي مسؤلون د مجازاتو خبر ورکړ چې په دنده کې غفلت او سلنکاري کړې ده. که څه هم دولتي مسؤلون د غلچکي بریدونو پر مهال د وژل شوو کسانو شمېر نه وایي، خو د پولیسو یوې سرچینې د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تیرو 24 ورځو کې په لشکرګاه نږدې سیمو کې 11 کسان ترور شوي دي، چې په تړاو یې په نارسراج ولسوالۍ کې یوازې 2 تنه نیولي دي او دامګړۍ تر تحقیقاتو لاندې دي. محمد الستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
په امنیت کې ژوند کول د هر انسان اساسي بشري حق دی. د ملګرو ملتونو سازمان په 1948 میلادي کال کې د نړیوالو حقوقو د بشري اساسي حقوقو منشور تصویب کړ. له هغه راهیسې د دسمبر په 10 نیټه باندې د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په کور کې، په مکتب کې او په عامه ځایونو کې مسؤلیت د انسانانو بشري اساسي حق دی. له غزنی زموږ همکار امید زهیرمل رپورټ لري چې په ښوونځیو کې له کوچنیانو سره پر زور زیاتی باندې بحث پکې سوی دی. البته په ځینې مواردو کې د غزنی په یو شمېر ښوونځیو کې میندو پلارونو شکایت کړی چې ښوونکي د دوی له اولادونو سره ناسمه رویه کوي. د دې رپورټ په واورو
سره لدی چې د افغانستان د پهنې وزارت سمو د وړاندې اعلان وکړ چې هیڅ خوونکې په خوندزو کې د زده کوونکو د شکنجه کولو او هلو حق نه لري، خو د غزنی ولایت په یوشمیر خوندزو کې لا هم دغه چاره روانه ده. د یوشمیر خوونکو غیر مسلکي توپ له زده کوونکو سره د دوی ناسم چلند او د پهنې وزارت لخوا د استادانو د مسلکي پوهې د سیمینارونو نه ورکول د دې چاره لوی لاملونه بلل کیږي. د غزنی اوسیدونکو 28 کلن نصر الله مرجان خیل وای په خونځیو کې د زده کوونکو وهل او ټکول د بهنې له قانون سرغړونه ده.
زده کوونکو ته تنبیه ورکول په اکثریت مکتبو کې سا اوس هم روان دي. د وهلو یا مخنیوي د لپاره باید یو سمینار دایر شي چې خونکو ته سمینار ورکړي.
خو د دې ستونزې اساسي لاملونه څه دي؟ د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې دالی لیسې او تن خوونکی شیرخان میاخیر
یو علت دا ده چې دغه سطح د آګاهي کمه ده. سیمینارونه مثلا که تدقیق شوي دي صحیح ډول سیمینارونه نه دي تدقیق شوي او ذهنیت نه ده جوړ شوی. بل د موږ هغه اساسي ټکی دا ده چې موږ اوس هم کم نصاب نه وای شوی ده، سیستم هم پخوانی او بل تقدیر و مجازات و مکافات هېڅ زموږ په اداراتو کې نشته.
په غزنی کې د پوهنې چارواکي هم مني چې اوس هم په ښوونځیو کې شاګردان وهل کېږي. د پوهنې رئیس محب الرحمن انصار ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه چې د نجونو او هلکانو په ښوونځیو کې دغه ستونزه دوام لري، خو د مخنیوي لپاره یې هڅې روانې دي.
وهل ټکول هم تر سترګو کېږي، ترسره شوي دي. بدبختانه معرف د قانون له مخې په دېرشمه ماده کې هر نوع مجازات د شاګرد ولو که هغه د تعدیب لپاره وي، د اصلاح لپاره وي، هم ممنوع دي. که کارخانګي نه راوړي، غلط کار کوي، حتی استاد نشي کولی چې دی روحن یا فزیکن دی تعدیبي جزا ورته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم د پوهنې چارواکو ویلي وو چې د غزني په خوږیانو ولسوالۍ کې د ښوونځي سرښوونکي یو زده کوونکی د بېهوشۍ تر اندازې وهلی و.
په غزنی کې مو په یو شمېر ښوونځیو کې د کوچنیانو سره او د زده کوونکو سره د ښوونکو د چلند په اړه رپورټ واورید. څه موده مخکې د افغانستان په لوګر ولایت کې په ښوونځي کې د زده کوونکو سره د ناوړه چلند یو رپورټ خپور شو چې به حده زیاته غوغا یې جوړه کړه. دغه رپورټ په اړه ضد و نقیض نظرونه خپریږي او دغه رپورټ د جزئیاتو د صحت په اړه بېلابېلې خبرې کېږي. خو د بشري حقونو نړیواله ورځ نن ده، د دسمبر لسمه نیټه ده. زموږ همکاري فریبا ظاهر د نن ورځې په مناسبت یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی چې په لوګر کې د ښوونځیو مسله هم پکې یاده کړې ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هغه اقدامات چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت ښه کولو لپاره سوي د قناعت وړ نه دي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکرالله مشکور له نام نه نیولې تر اداري فساد پورې د بشري حقونو د سرغړونې اساسي عوامل بولي. ښاغلی مشکور تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر کلونو اوسه پورې یو څه لاسترغړنې هم د بشري حقونو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقونو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقونو په اړه د پوهاوي کچه ډېره شوې ده او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیدې په توګه مطرح شوی دی. او ولې په کل کې دا په دې معنا نه ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دې قانع اوس. موږ د بشري حقونو د موجوده وضعیت په اړه قانع نه یو. دلته دلته خشونت او تاوتریخوالی شته، دلته قاچاق دی، دلته فساد دی چې په مستقیمه توګه د بشري حقونو د نقص سبب ګرځي.
شغل مشکور د بشري حقونو د سرغړونې په اړه دقیق ارقام ورنکړل. نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. سوریا سبرنګ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د شوزو د حقونو د ملاتړ او پراختیا د برخې په خوانی کمشنر ده. نوموړي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د هغې په وینا ښځې او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان دي. دا ویله سزا څخه د معافیت فرهنګ په بیلابیل ډولونو دوام لري. هغه کسان چې ځواکمن دي او غیر مسؤول وسلوال لري انتقامونه اخلي، ترور او وژنې کوي. کله چې جګړه وي غیر مسؤول وسلوال هم فعالیت کوي. موږ نسو ویلی چې زموږ د بشري حقونو وضعیت ښه دی. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو میرمن سوبرنګ زیاته کړې چې د بشري حقونو د وضعیت ښه کولو لپاره اقدامات سوي دي. هغې د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان غړیتوب، د ځورونې د مخنیوي قانون تصویب او هم د ماشومانو د بشري حقونو د ملاتړ قانون تصویبولو ته اشاره وکړه. د دغه قانون چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې تصویب کړ په یوې مادې کې راغلي ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې اتلس کلن سوی نه وي. په ولسی جرګې کې له څو کلونو راهیسې پر دې مادې اختلاف و. ځینو وکیلانو داسې فکر کاوه چې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې د بلوغ علایم پکې ښکاره سي، خو ځینو نورو وویل چې اتلس کلنۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیول سوی ده. دا قانون داسې مهال تصویب سو چې لا هم په لوګر ولایت کې د هلکانو د جنسي ځورونې د ادعاو په اړه د تحقیقاتو نتیجه اعلان سوې نه ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د تیرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو تحقیقاتو د پیلېدو خبر وکړه. د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودی شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپلې هغه پلټنې له رسنیو سره شریکې کړې چې پکې ادعا سوې چې د دې ولایت په شپږو ښوونځیو کې 546 نارینه زده کوونکو څخه ناوړه جنسي استفاده سوې ده. د لوګر سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
اوریدونکو، تاسو په ښوونځیو کې په عمومي ډول په افغانستان کې د زده کوونکو او د ښوونکو د وضعیت په اړه دوه رپورټونه واورېدل. د بشري حقونو په نړیواله ورځ باندې نن د ډسمبر په 10 باندې تاسو سره په مکتب کې څه ډول بد چلند سوی دی؟ تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو د 1903 شمیرې له لارې خپلې تجربې خاطرې زموږ سره شریکې کړئ. پر 1903 شمیره باندې سمسون راولېږي، موږ به وروسته په خپرونه کې درته خبر کړو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس یوه نړیواله مسله راخلو. په فنلند کې یوه ډیره ځوانه ښځه د صدر اعظم د چوکۍ لپاره انتخاب سوې ده. دا ښځه سانا مارین نومیږي او 34 کلنه ده. دا د فنلند د ترانسپورت وزیره وه او د سوشل ډیموکرات ګوند لخوا د یکشنبې په ورځ د صدارت لپاره نومانده سوه. دا به د صدر اعظم په توګه د سوشل ډیموکراتانو او د څلورو چپي ګوندونو تر مابینځ د یوه ائتلاف د رامنځته کولو لپاره هڅه کوي چې په څلورو واړو کې په ډیرو مخکې او لوړو چوکیو باندې ځوانې ښځې کار کوي. د رپورټونو پر اساس په دغو ګوندونو کې د فنلند د هیواد تقریبا څلور دغسې مخکښې سیاستوالې سته چې هغوی تر 15 کلونو کم عمر لري. دې مسلې چې په فنلند کې دومره ځوانه ښځه د صدر اعظم چوکۍ ته رامخکې سوې ده، په نړیوال کچه باندې مختلف عکس العملونه خپاره کړي دي. دا میرمن سانا مارین نومیږي او دې ویلي دي چې دې کله چې په سیاست کې کار کول هیڅ وخت خپل عمر ته نه دي کتلي او دې ته یې نه دي کتلي چې دا یوه ښځه ده. د ازادي راډیو خبریال اجمل انت په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د فنلند صدر اعظم به یوازې په خپل هیواد کې نه بلکې په نړۍ کې هم تر ټولو ځوانه صدر اعظم وي. 34 کلنه سانا مارین د یکشنبې په ورځ د دې د سوشل ډیموکرات ګوند لخوا نومانده شوه او په راتلونکو ورځو کې به د فنلند د صدر اعظم په توګه کار پیل کړي. نوموړی به د یو داسې ائتلافي حکومت خزینه صدر اعظم وي چې پکې د شاملو څلورو ګوندونو مشري هم خزي کوي. دا رسنیو د رپورټونو له مخې د فنلند په نوي حکومت کې به 12 ښځې او 9 نارینه د وزیرانو په توګه د سه شنبې په ورځ معرفي شي. سانا مارین د دوشنبې په ورځ وویل کله چې دې څوکۍ ته کاندیدیدا نو پر خپل عمر او جنسیت فکر نه و کړی.
ما شخصا د خپل عمر او جنسیت په اړه فکر نه و کړی، بلکې پر هغو دلایلو مې غور کړی چې په بنسټ یې زه سیاست ته راغلی یم او پر هغه څه چې په انتخاباتو کې پر موږ د فنلند د خلکو د باور سبب شوی دی.
سانا مارین به له سوشل ډیموکرات انټی ریني واک ترلاسه کړي. د فنلند حکومت تیره اونۍ وروسته له هغې استعفا وکړه چې د ائتلاف یو ګوند وویل پر ریني د پوستي خدماتو د کارکوونکو د اعتصاب په وړاندې د چلند له کبله باور له لاسه ورکړی. 5 واکمنو ګوندونو پریکړه وکړه چې په ائتلاف کې به پاتې کیږي خو نوي حکومتي تشکیلات به جوړوي. د فنلند نوې صدر اعظمې سانا مارین تیره اونۍ استثنایی وبلله.
تیره اونۍ یوه استثنایی اونۍ وه. اوس د دې وخت دی چې مخکې وګورو. نن چې موږ د یوه حکومت د جوړولو کار پیلوو، ټول واکمن لوري هغه ښه پروګرام ته ژمن دي چې موږ پرې په جون میاشت کې په ګډه سلا شوي وو. هغه څه چې موږ ورته اوس اړتیا لرو خبرې نه دي، بلکې له ټولو واکمنو ګوندونو څخه د عمل غوښتنه ده چې باور رامنځته کړو. ملګرو، راځئ قوتونه سره شریک کړو او په ګډه د ټولنیز، اقتصادي او چاپیریالي پلوه د یوې باثباتې ټولنې جوړولو ته کار وکړو.
فنلند ته چې د دې کال تر پایه پورې د اروپایي ټولنې دورهیي مشري ورپه غاړه ده، په حکومتي مشرتابه کې د بدلون لپاره وخت ډیر مناسب نه ګڼل کیږي. دا هیواد د اروپایي ټولنې لپاره د نوي بودیجې د ترلاسه کولو په هڅو کې مرکزي رول لوبوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نقیب حسنزی لکنار لیکلی د دوه مذاکرات ته خلک ډیر خوشبین دي. داسې مذاکرات د بین الافغانی خبرو لپاره لار هواروي. سعید احمد عمری له کندهار نه لیکلی دي چې رسنۍ باید د چا طرف ونه نیسي. هر څوک چې اعلامیه ورته راستوي هغه دې ټوله وایي، هغه که د طالبانو له لوري وي او که د حکومت له لوري وي، مخصوصا ازادي راډیو، ځکه دا یوه غټه راډیو ده. د اورېدونکو ته باید ووایو چې ازادي راډیو یو ایډیټوریل بورډ لري، یعنې ایډیټران دي دلته کار کوي او هغوی د پریکړې پر اساس باندې معلومات خپروي. نو ازادي راډیو د هیچا معلومات د هغه طرف په خاطر نه خپروي. ازادي راډیو د دې لپاره معلومات خپروي چې تاسو ته هغه معلومات در ورسیږي چې له بلې لارې تاسو په ازادانه ډول او په بې طرفه ډول نسی ترلاسه کولای. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي، کچېرې طالبان اوربند ومني نو د سولې خبرې به پیل سي، او کچېرې رد کړي نو د راتلونکي جګړې مسؤلیت به د طالبانو په غاړه وي. اوس به ملالی بشیر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
چارواکي وایي طالبانو نن د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ له کوګل تاش کلي څخه شاوخوا سل اوسېدونکي له ځان سره وړي دي. یو مخکښ امریکایي سناتور ویلي په افغانستان کې جګړه په یو څو اونیو کې پای ته رسېدلی سي که پاکستان په دغه هیواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنه کړي. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما د بشري حقونو د دې ورځې په مناسبت نن د ځوانانو له نړیوال کمپاین سره یو ځای سوه. تمه ده د پی ام اس په نوم د جاپاني خیریه موسسې مشر ډاکټر تتسو ناکامورا د شخولو مراسم سبا چهارشنبه جوړ سي. د چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې د ډزو په یوه پیښه کې شپږ کسان وژل سوي دي. حمله کوونکي وروسته ځان هم وژلی دی. او امریکایي چارواکي وایي ټاکل سوي چې د روسیې د بهرنیو چار وزیر د امریکا له ولسمشر او د خپل امریکایي سیال سره د کتنې لپاره واشنګټن ته ولاړ سي.
او سپورتي خبرونه اکرام الله اکرامي وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ننګرهار پوهنتون کې د والیبال سیالۍ د ښوونې او روزنې پوهنځي په بریا پایته ورسېدې. د والیبال دغه سیالۍ چې د ننګرهار پوهنتون د سپورت او بدني روزنې امریت لخوا د لیندۍ په 15مه نیټه پیل شوې وې، د پوهنتون د لسو پوهنځیو لوبډلو پکې ګډون درلود. د ننګرهار پوهنتون د سپورت او بدني روزنې امیر محمد نسیم کاکړ وویل د یادو سیالیو پایلو به د ښوونې او روزنې او ژبو او ادبیاتو پوهنځیو لوبډلو لاره پیدا کړه چې ښوونې او روزنې پوهنځي ادبیاتو ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د سیالیو اتل ودی خپل کړه. د کرکټ افغان لوبغاړی محمد شهزاد محمدی د بنگلاديش په غوړه لیگ بی پی ایل سیالیو کې لوبيږي. که څه هم په خاغلی شهزاد د افغانستان په لوبډله کې یو کلند بندیز لګیدلې، خو په ټی 10 لیگ کې تر لوبېدو وروسته تیر ورځ د بنگلاديش په لیگ کې د لوبېدو په هدف دغه هیواد ته رسیدلې. شهزاد محمدی د بنگلاديش په سوداګریز لیگ کې د ویسټ انډیزي توپوهونکی شهوب پر ځای اخیستل شوی دی. د بنگلاديش په سوداګریز کرکټ لیگ کې شفیق الله شفق، نوین الحق، رحمان الله گرباز، مجیب الرحمن، شهزاد محمدی، محمد نبی ساحل، حضرت الله زازی او نجیب الله زدران هغه افغان لوخاړي دي چې اخیستل شوی دي. او نن د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ د ګروپی سیالیو وروستۍ اته لوبې ترسره کیږي. لدی وروسته د دې سیالیو د شپاړس لوبلو ترمنځ دوهم پړاو پیلېږي. د یادولو وړ ده چې دغه سیالۍ به نن شپه د افغانستان پر وخت له 12 بجو وروسته پیل شي.
اوریدونکو، تر دې وروسته دوه پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو د دې اونۍ د ښځو ځانګړی پروګرام لرو، او بیا د غوړې اچار پروګرام لرو. نو تاسو ته ښه وخت غواړو، پروګرامونه په ګډه سره اورو.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
ترماستریکا چې مې زده کړې، زه د افغانستان د
خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه دا نیمه نړۍ خبرونه ته خراج لاست. دا کورنۍ اړیکو په خکولو او خرابولو کې خزي څرول لري. څنګه زاده دي سبب کېږي چې ځینې خزي د نورو خزو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د بادي ګوري. دا ډول کړنې خزي له کوم روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي او دا کار د خزي او خاوند ګډ ژوند څومره اغیزمنولای شي.
خبر سره چې نیکه وي ښه خزي وي خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا دې څه پخ کړی دی.
خپل خوشاله ما د دوی په کور کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکاري فرشتي غنی او راپور برابر کړی. د خبرونه په ورستۍ برخه کې و تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته وکشئ.
ویل کېږي ښځې د کورنیو ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زېږولی شي. یو شمیر ښځې وایي په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره ښځې له شغلي او ټولنیز پلاوه په ځان بسیا هم وي، دې ته اړ کېږي چې ځینې خبرې، دودونه او عادتونه ومني، او دا کار ډیر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کېږي چې په پایله کې د کورنیو د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشرې یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسېدلې وه.
خبر څومره چې نیکه وي ښه ښځه وي خو یور یور ده. ډیری وخت ښځه او مېړه دي کنه یو بل سره جنګ کوي، خو کله چې غوږ نیسي د کوټې تر څټ بیا نو هغه بیل تحریکی وي، ما بیل تحریکی وي چې یعنې تا ته د مېړه داسې خبره وکړه، تا باید داسې ورته ویلي وای، د هغه ځواب دې کړی وای، نو هغه ته وایي چې د تا ښځه خو داسې ژبه لري، تا ته یې دا خبرې وکړلې، تا به یوه څپېړه مخ ته وهلې وای. زه دې ته مجبوره شوی وم چې دا کور پرېږدم، نور مې د خپل پلار کره لاړه شم.
ډیری وختونه په ظاهر چنې کړنې د خزو په ژوند ژورې او لوی اغیزې درلودای شي چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قصد اخیستلو سبب هم شي. سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډیر څه وزغمل، خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي.
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډېره یعنې زشته شوې ده. هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم. البته چې ډېری وخت یې د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بده راغلې ده، کومې مېمانیانې چې لرم بېخي مې راونه غوښتله. بیا چې نورو پوښتنه کله چې ولې دې نه ده راغوښتې، ما چې ما خو راوغوښتله، هغه پخپله نه ده راغلې. هغه عناد و کبر و تکبر یې دا اجازه
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي، د دې ترڅنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي، د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زېږولی شي. ځکه چې که مېړه له مېرمنې سره ودرېږي، مور، خور، ورور او ورېندار ترې خفه کېږي، او که د دوی ملاتړ وکړي نو له مېرمنې سره یې ګډ ژوند له ستونزو سره مخ کېږي. په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کېدای شي، بلکې د دوو ورونو ټکر بیا بیل خند بلل کېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلالۍ وایي د خواښې د ناسم چلند له کبله څو ځله د مېړه او لورونو لخوا وهل ټکول شوي ده چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوي. دا وایي ډېر صبر یې وکړ خو دوه کاله کېږي له خپلې خواښې او لورونو بېله شوي. د ګلالۍ په خبره که څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی، خو د خواښې او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و.
کله چې زما خواښې لیده چې ټول زما ډېر صفت کوي، زما خواړه خوښوي، دې ما سره یو رقم زد پیدا شو. یو ورځ ما د وریجو لپاره اوبه یخې وې چې زه هغه باید هغې کې جوش کړم او صاف یې کړم. زه لاړم چې لمونځ وکړم تر څو اوبه خوټېږي. نو بېرته چې زه راغلم اشپزخانې ته، زه ګورم چې زما خواښې په هغه وریجو کې، اګر چې ما په هغې کې مالګه اچولې وه، خو دې پکې نوره مالګه اضافه واچوله، دومره مالګه واچول چې هغې باندې هغه وریج مکمل لکه د زهر جوړېدلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې کې، ما ته بهانه وکړله، وایي ما دې کې مالګه وکتله، مالګه کمه ده. ما یاد ته راغلل چې دا تېر وختونه چې کوم خواړه خراب شوي، کوم خوړو کې مالګه ډېره شوې، هغه ټول زما د خواښې د لاسه و، ټول به ما ته په قار. حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا دې څه پخ کړی دی.
د دې ترڅنګ چې ځینې ښځې په لوی لاس د خپلې کورنۍ آرامښت او سکون ترې اخلي، داسې ښځې هم کمې نه دي چې د صبر او زغم له لارې یې په کورنۍ کې د مینې او محبت فضا رامنځته کړې ده. 15 کلنه بی بشیرینه وایي پخپل څلور څلوېخت کلونو ګډ ژوند کې له یورګانو خواښې او اندرایمتو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي. دا وایي که څه هم دا کار اسانه نه و، خو دې د خپلې کورنۍ د خوشحاله ساتلو لپاره ډېرې سختۍ وګاللې. نوموړي وایي د درې یورګانو تر څنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خویندې سره اوسېدلې دي.
پخپله خوشحاله وم، د دوی په کور کې، د خسرانو په کور کې، دا غونډه رانه خوشحاله دي، غونډه رانه رضا دي، د نن ورځې پورې غونډه ته خوشحاله دي، دعاګوی دي رانه زویا. پخپله سای ښه نسي، هېڅ حکم نه ښه کېږي زویا. قبونه سره مې ښه وخت تېر، د نن ورځې پورې دواړه خویندې یو ځای ده. زه اول اخره به داسې زغلی وم، په چا باندې مې کار نه پلرلو. تاتی غوند دوا برا تا کل خواهی که می خسر می غوند خدا نخوشحالا و خپل خپلوان را نخوشحالا و انگان دوست المسیم دا المسایم دا شکر دا زمان می دی مصر نیز اتین کور گرد وارا را زب خپل علاکه مور غوند چنگا کم دو دوی پسر دو زمان پسر دو انگان دو پسر.
خو له حقوقي اړخه ښځې تر واده وروسته کوم حقوق لري او څوک د دې دنده لري چې دغه اړیکه ټینګه وساتي؟ د یوه خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد عظیم صفایي په اړه وایي
کله چې عقد نکاح کیږي د همغه شیبې نه چې اجاب و قبول وشو په میړه باندې دا واجبه ده. درې شیان پې واجبیږي چې هغه نفقه ده، د مسکن آماده کول دي، یا د کور، او همدارنګه د مهر ورکول دي. په هر اندازه چې ټاکلی وي او په هر اندازه چې ورته رضایت ښودلی وي هلک مېرمنه مکلف ده په دې باندې چې حتمی او ضروري باید د خپلو خسرانو سره ګډ ژوند ولري. اخلاقا دا راجع کیږي مېرمنې ته چې په کور کې که چیرې ګډ ژوند ده نو کارونه هم ګډ دي، مسؤلیتونه هم سره ګډ، بیا ټولو ته مشترک دي.
هغه ښځې چې د بل د ژوند په خرابولو کې خپل ژوند خوالی ګوري او یا د کورنۍ د خزینه غړو سره نه جوړیږي، له روحي او رواني اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه مو د کورنیو مسایلو مشاوره شمع کټوازی پوښتلې ده.
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب، ژور خپګان، استرس، او یا هم بله راتلونکي څخه به ډېره ویره لري.
چې کله یو جلی پیدا کیږي هغې ته داسې ویل کیږي چې ته به واده کوې یوه ورځ، او ته به د یو چا مسؤلیت لرې، او یو شهزاده به راځي او تا به وړي، او ستا ټول خوبونه به پوره کوي. بالاخره دغه نجلۍ ټول خوبونه په خپل خاوند پسې نښلوي، یعنی خپل ژوند ته هیڅ کار نه کوي. دا غرضونه لري چې زه به مې خپل خوبونه ځینې خپله پوره کوم، خپله به د مالي له لحاظه خودکفا اوسم، خپله به ځینې تحصیل کوم، زحمت به باسم، خپله به ځان ته ډوډۍ پیدا کوم، بیا به له یو خاوند سره د بعضې مسایلو لپاره واده هم کوم. خو هغه داسې نه ده چې هغه به د ما ټول خوبونه پوره کوي. ټول خوبونه په خپل خاوند پسې یا د خسرګنۍ کور پسې تړل دا یو غلط سم، یعنی دا هم د کورني اختلافاتو یو لوی لامل کېدلی. بل دلیل یې د کورني اختلافاتو ګوره چې افغانستان کې یو جلی واده کوي، نو دا جلی له هغه ټول کور سره واده کوي. نو هغه کورنۍ ښه وپېژنه چې څومره هماهنګي کولی سي، څونه له یو بل سره مشترکې نکتې لري، د فرهنګي له لحاظه، تحصیلي له لحاظه، سنی له لحاظه، څوره یې منلی شي، څوره یې نشي منلی. که دغه مسایل په نظر کې ونیسو مخکې له واده نه، نو بیا بعد له واده به موږ ته کومه ستونزه نه وي یا کوم مشکل به نه وي.
د نیمه نړۍ په خپرونه کې د افغانو ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وغږیږو. دا خپرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 4:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
زیاتره وختونه د یورګانو درېندو او خواښانو ترمنځ د وقدو له امله رامنځته شوی نامناسب رفتار دومره جدي او خطرناک حالت ته لاړ شي چان خبره د یو بل تر ژوند او مرګ پورې ورسیږي. د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکاري فرشتې غنی په همدې اړه یو تمثیلي ټوټه برابره کړې چې د ازادي راډیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې. تاسو د دې تمثیلي ټوټې اورېدو ته رابولم.
له خوبه چې پاڅېدلی یم تر اوسه پورې لګیا یم، هیڅ نه کمیږي. کالی مینځل یوې خواته، دا دومره لوښي ګوره چې باید پرې مینځم، بیا دا بلا وهلي واړه هم کله دې خوا منډې وهي کله هغه خوا. تمامه ورځ مې جارو په لاس کې ده. مور او پلار خو یې ولاکه تربیه ورکړې وي.
وی نوریې، ولې دومره تانې راکوې؟ خیر که تا اولاد نه لرې، سبا بله ورځ به یې تام پیدا کړې. بیا که زما اولادونه کور ګډوډوي نو بیا زم په دې وضعیت کې لګیا یم. اما هغومره ستړي علاقه و لتا خو ډیر کار
چپشا چپشا اول خو ما فکر کړی و چې ته نه یې، خو اوس چې د خبرې اوریدلې نو ډیر ښه شو.
ټولې ښځې عمله کېږي، ستا په څیر خو یې نفرې نه وي شروع کړې.
مکر جنې سب دا موبایل ځواب کوم، بیا به سره وغږېږو. بلې ترور جانې، څنګه یې؟ ستړی مشې؟ ښه خو یې؟ لکله چې له خارج راغلې هیڅ مې نه لیدلې.
قربان دې شم لچې ګلې، ما هم د همدې لپاره درته زنګ ووهه چې پوښتنه دې وکړم او اوان درکړم چې شپې ته دې لیدو ته راځم. څنګه بله ورځ به روانه وم، بیا به مې ارمان وي.
ولې نه ترور جانې، په خیر راشي، زه درته سترګې په لار یم.
اوهو، اوس به درسره ګورم چې مړه هم شي، یو ګیلاس په بل ګیلاس درته کېنتم، ودرېږه چې قدر مې در باندې معلوم شي. مورې، دا دوه شپې مې دلته تېرې کړې خو سپین ګل هېڅ راښکاره نه شو. یو زنګ یې هم راته نه دی وهلی چې مړه یې که ژوندی،
څه کار به ورته پیدا سوی؟ یو خو دې دا بلاک ورک شي، هر ساعت زنګ دی او زنګ ده.
سلام علیکم ترورې.
وعلیکم، ستړی مشی زویه، عمر دې ډېر دی. همدا اوس هم له نوریې سره یادولې. راځه راځه.
ښه نو خی موږ یې په یاد وو.
ولی به می نوی پیاد؟
تا خبره ای چه لپرون شپی رئیسی پا مکسه تیر شوی؟
ولی سپین گوله چه شوی؟
پرون رئیسی ما یوا پخا پا کور که دا، یوا پا شفاخانه که. خبره نه ای، لطیفه لپرون شپی رئیسی پا رختون که بستر دا.
وی، ولی چه شوی پری؟
تروره، لدی سر خبره کول فایده نلری. اول ماخام زما دی مشری ورندار خاله او ده هغی اولادون زمون ملمانو. ده غلی تری راغلی. هغه چشپش و ده خزی وضعیت خراب شو. دکتر ویلی کوم درون شی پورته کړی، خون ریزی زیاته ده، ماشوم یې په خطر کې دی. که دا په کور وای نن به داسې نه کېدل.
چې داسې وضعیت یې و نو خاله ته به یې ویلي و چې نه راتلی. زه خو یې نوکره نه یم، او بیا خو هغه هم داسې عاجزه نه ده. زما یې د زړه وینې هم راوچې کړې.
ګوره لورې، ته باید په داسې وخت کې په خپل کور کې وای، او بیا دې د لیورې له ښځې سره مرسته کړې وای. ما ته دې هم غږ ونه کړه، که نه هماغه دقه به مې بېرته کور ته لېږلې وای. په کور کې هر رقم خبرې راځي، خو ته باید صبر وکې او زغم ولرې. که د دغه یور په ځای ته وای څه به دې کول؟
مور دې رښتیا وایي، بیا که نن هغه تا ته ضرورت لري سبا ته هم هغې ته مجبورېږي. خو راځه چې کور ته لاړ شو. د کور مهر، محبت او اتفاق په ښځو ساتل کېږي. دا کارونه پرېږده چې سبا به مو اولادونه هم یو د بل سرونه ماتوي.
لورې، سپین ګل رښتیا وایي، پاڅه ځان دې تیار کړه او خپل کور ته لاړ سه.
دا نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. خدای چې کاندید شوی نه وای، کنه اوس به مو د ابتدایي نتایجو او انتهایي نتایجو ترمنځ لړمون خولې ته راغلی و، او سم په نیمه به ډنګر شوی وای. خو آخر به هم خدای خبر څه در پیښ شوی و. د خپرونې په پیل کې مو د هغې مظاهرې له ترتیباتو خبرو چې بهر ته د کې جوړولو لپاره په لاره چول کېږي.
احساساتی صاحب، تا خو ډیر خطرناک مار په مټه انځور کړی دی، ترې ویریږي نه؟
نه، لمړه ماره څوک ویریدلی دی؟ په دا بله مټه مې لړم او په څټ مې د کربوډ انځور وګوره.
احساساتي ګله، ته په دې ټاټو ایستلو کې هم احساساتي شوی؟ ټول دې د خطرناکو خزنده او تصویرونه ایستلي دي.
نو په پونډیو به دې هم ایستلي وي؟
نه، په پونډیو مې لا پاتې دي، سبا ته په پونډیو باسم. بهرمل صاحب، تا څه ایستلي دي؟
ما په خپلو مټو د ډایناسورانو ټاټوګانې ایستلي دي.
ته لږ راوخه.
ورکه وایه، مټې مې نری دي، ډایناسوران ښه نه ورسره ښکاري.
خو بیا به دې د کوم ډنګر او نری حیوان انځور پرې ایستلی وای؟
ما ویل چې لږ وحشتناک ښکاره شي. تغمې، تا څه کړي دي؟
ما مې وروځې ټټو کړي دي او غواړم په ګوتو مې د لړمانو د بچیانو انځورونه وباسم.
د لړمان انځورونه خو ما ایستل، کاش کې تا د بل څه ایستلی وای.
زه خیر دی، ته د غونډلانو او چنګاخانو وباسه.
رښتیا وایې، چنګاخ هم ډېره خطرناکه څیره لري.
سمه ده، زه به د غونډلانو او چنګاخانو انځورونه وباسم.
د مظاهرو په باره کې مو څه پرېکړه وکړه؟
غلی ډېر احساساتي کېږه مه، مظاهرې به م وکړو، مطبوعاتي کنفرانسونه به هم جوړ کړو، خو له دې مخکې دا پکار دی چې هر یو د خپلې خوښې سره سم یو سفارت ته د کیس جوړولو وړاندیز وکړو او ورته ووایو چې ژوند مو په خطر کې دی، تباه شو.
که د ما منئ، نو سفارتونو ته مو لومړی ټوټوګانو ښکاره کړئ چې د هغوی باور راشي.
هو رښتیا وایې.
که اجازه راکوئ نو د مظاهرې مشري زه کوم، ځکه چې هم احساساتي غږ لرم او هم ښه شعارونه ورکولی شم.
سمه ده، ته د مخې درپسې به زه یم او له موږ وروسته به نارینه وي، خو ټول نظم به زموږ په لاس کې وي.
د مظاهرو کومه نتیجه هم ورکړې ده او کاسې ځان ستړی کوو.
لیونی کېږه مه، لس پنځلس تنه خو ماته معلوم دي چې قبول شول.
هو، څو تنې ښځې او نجونې ځان پېژنم چې له دوو درو مظاهرو قبولو وروسته بهر ته ولاړې.
نو په مظاهرو کې به مو اصلي شعار څه وي؟
احساساتي صاحب، شعار مو دا دی چې وایو به ژوندي دې وي، په ناحقه مړه شوي بهرانیان، بهرانیان دې نه مړه کېږي، مونږ امنیت غواړو، امنیت دې موږ حق دی.
که د ما منې همدومره بس دي، که شعارونه ډېر کړو نو خبره بیا شوړېږي.
د ما هم همدا خوښه ده، خو پام مو وي چې له مظاهرو مخکې ټول اروپایي، امریکایي او د استرالیا سفارتونه خبر کړو.
ولې د آسیایي هیوادونو سفارتونه نه خبرو؟
نه، آسیایي به څه کوو، نه چاته پناه ورکوي او نه هم کار شته پکې.
څه ډول جامې باید واغوندو؟
ایله پیله چې دا دې ښه خبره وکړه، ته خو یو داسې زوړ کوبای پتلون راواغونده چې زنګنونه دې ترې راوتلي وي، او یو داسې بلوز هم پې واغونده چې د جانسینا او یا انډرټیکر عکس پې وي.
تاسې به څه واغوندئ؟
موږ مخونه په پړونو کې پیچو او یا هم ماسکونه اغوندو چې د سفارتونو استازي او مخبرین ګمان وکړي چې زموږ ژوند په خطر کې دی.
تغمې دا هر څه دې له چا زده کړي؟
پلیکا چې قبلېده نو دا هر څه هغې راوښودل. لمونږ مخکې هغوی هم همدا ډول مظاهرې کړې وې.
ځئ نو سبا لپاره ځان تیار کړئ.
بهرمال صاحب، پام مو وي چې سبا تاسو نران په مظاهرو کې خپل لړمان، ماران او ډایناسوران ښکاره کوي. ویلی
زکه چې
ولی سوالګر په خار کې سړی له جامو نیسي؟
ځکه چې د سوالګرو هم دومره زور رسیږي.
ولی څوک د امنیت په غم کې نه دي؟
ځکه چې ګټه یې په بې امنیتۍ کې ده.
ولی ورځپاڼې د تېرې شپې د راډیوګانو خبرونه نشروي؟
ځکه چې دوی غواړي چې د چا له یاده ونه وځي.
ولی برق څلېرش ساعته کېږي نه؟
ځکه چې هر شی ډېر شي بیا یې خوان کمیږي.
ولی ژوبڼ ته کورنۍ غوا او وزه راوستلي دي؟
ځکه چې د ژوبڼ والاو هم شیدو مستو ته زړه کېږي کنه.
ولی په ژوبڼ کې د خلکو دومره ګڼه ګوڼه وي؟
ځکه چې دوی غواړي که هغه یو دوه زمریان او لیوان هم تیښتې ته مجبور کړي.
ولی ټول حکومت مشاورانو نیولی ده؟
ځکه چې دنیا وویرېږي او ووایي چې مشاوران یې دومره دي، نو اصلي چارواکي به یې څومره وي.
ولی هره ورځ یو نه یو سرک د ترافیک په مخ تړل کېږي؟
ځکه چې له څه مودې وروسته سرک د خلکو له یاده وځي او په خپلو بنځو کې سره وویشي.
ولی زیاتره زوروره د ښار غونډۍ نیسي؟
ځکه چې که په ښار کې بیا جنګ ونښت دوی به تیار له پاسه وي.
ولی د اداري فساد په ضد جهاد پیل نه شو؟
ځکه چې تر څو مجاهد سنګر جوړو نو خالص اله شو.
اوس د موټروان خمارګل بی پروا هغه عاشقانه لیک واوري چې خپل معشوقې ته لیکلای دی.
گرانی زما یو موټر سلامونه ومنه. دا ډیره موده کیږي چې لیک دې زما په لاین نه دی رالیږلی، نو ځکه مې درته سودا ده او یادیږې مې. ژوند مې لکه د یو سخت پیچومې غوندې په مخ کې پروت دی او حیران یم چې په کوم ګیر کې به په دغه ستوغ پیچومې ور وخیژم، ځکه ډبل ګیر خو ان ستا د مینې په لومړي پیچومې کې کار پریښی و او په کومک ګیر مې هم باور نشته چې ما به د پیچومې سر ته وخیژوي. ګرانې کله چې د شا په هنداره کې شاته ګورم نو ستا د بې وفایۍ یو لوی تور واټ مې تر شا را پسې په ځغاسته وي چې څومره ځان وخوځوم نه یې پای لیدای شم او نه ترې وتلی شم، ځکه چې د زړه په سر مې ستا د تورو زلفو د کمڅیو پټۍ تېره شوې ده چې تیښته ته مې نه پرېږدي. له همدې امله په خوبونو کې هم ستا د مینې په واټ ریورس ځم او هغه څه ګورم چې په راویښېدو یې ټوله ورځ لکه په اډه کې بې سورلۍ ولاړ موټر غلی او چوپ یم. باور وکړه چې زړه ته مې څو ځله ستا د تورو سترګو د یادونو رنګونه ور بدل کړل، خو د ژوند په ساړه سهار کې اوس هم سلف کار نه کوي. نو اوس فکر کوم چې پوره بور ته اړتیا لري، ځکه ستا د جدایۍ او بې وفایۍ په خامو سړکونو او کندو کې دومره ځغلېدلی چې په یوه اوف سره مې له سپږمو نه دومره لوګي پورته کیږي لکه د کلونو کلونو زاړه ګاز موټر له سلنسر نه چخیږي. پوهیږم چې اوس د مینې په واټونو د عاشقانو دومره ګڼه ګوڼه ده لکه د کابل ښار په واټونو چې د موټرو جوړوي، او هیڅوک هم بل ته د لارې ورکولو او ځای پرېښودلو موقع نه ورکوي. منم چې ستا د حسن په اډه کې به هم ډېره ګڼه ګوڼه وي او ډېرو بېکارو ځوانانو به د خپلې مینې بسونه، تونیسونه او سراچې پکې درولي وي چې ښایي همدغې ګڼې ګوڼې به زه ستا له یاده ایستلی یم. خو زما د زړه په ټول بکس کې ستا یادونه لکه د نیکلي رنجونو هماغسې ځلا او پړقا کوي. ګرانې که مې ډېر ژر پوښتنه ونه کړې نو د زړه ماشین مې جام درواخ، او ته پوهیږې چې د زړه ماشین یو ځل جام شي بیا د بل نوي ماشین ور جګول هم امکان نه لري. ګرانې باور وکړه چې نور مې د صبر او زغم بریکونو کار پریښی او شلېدلي دي. بې بریکه روان یم، خدای خبر چې د ژوند له واټه به ووځم او که چېرته په کنده کې به ټوک ټوک شم او که به له چا سره داسې ټکر وکړم چې نه به د هغه نښه پاتې شي او نه هم زما. ګرانې زارۍ درته کوم چې راشه او یو ځل بیا لکه د یوه ماهر او زړه خوږي مستري غوندې مې د زړه د ماشین اوارز ونیسه. خدای مکه د ژوند د دغې اوږدې لارې مزل په همدغ سر کې راڅخه پاتې نه شي. د وصال او وفا پر انجونو دی زما د زړه د جام ماشین نټونه خلاص کړه او د خندا او وصال په نویو نټونو یې بیا له سره ورغوه. ته زما د وران زړه هغه مستري یې چې پرته له څټک او امبور نه به یې جوړ کړې. نور د زړه په ټول بکس کې د خپلو غمونو تورې لتې نه در زیاتو او زه په خیر درته وایم.
ستا مین موټروان خمار ګل بې پروا.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، حسین حکمت، ستاره امینی، هیله زرمتی او زه صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 یو، کندهار 2، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.